د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشه دا مهال دلته په پراک کې د غرمې نوړاندې 11 بجې دي. په خبر کې د مازیګر 3 بجې شوې. په کابل کې 2:30 بجې دي. په روانه خبرونه کې زه نجیب امر تاسو قربایم. د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه سره راپورونه دي. روانو چارو ته به کتنه کوو. د ورځپاڼو تبصرې به هم اورئ. پونیس پروگرام هم د دې خبرونې برخه ده. د غار سبب په یو سات کې وي. خو په سر کې خبرونه درته لرو چې زما همکار منور شاید ته وړاندې کړي.
پاکستان وایي د افغانستان په بیا ودانۍ کې به دغه هیواد سره همکاري زیاتوي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس ویلي چې د برمته نیونې د پیښو دوام به ناوړه نتیجې ولري. او امریکا د روس نه په شام کې د بشار الاسد د مخالفینو خلاف پر ځای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د کاروایي غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان په بیا ودانۍ کې بعد دغه هیواد سره هر ډول ممکن مرستې کوي. دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان شریک اقتصادي کمیشن د لسمې غونډې د پرانستې په وخت وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په دې لړ کې په افغانستان کې یو شمېر پرمختیایي منصوبې شروع کړې دي.
As regards 200 beds Jinnah Hospital at Kabul, the required funding was released to NLC.
کابل کې د 200 بسترو جنا روغتون د پاره NLC ته پیسې جاری کړې شوې دي چې دا راز دغه روغتون په وخت مکمل شي. دا شان د زر ماشومان د پاره رحمان بابا سکول کې د هاستل کار سرته پر رسیدو دي. د پاکستان قومي صحت اداره باید پیمز او پیښور کډنی سنټر په مرسته د افغانستان نشتر کډنی سنټر یا پښتورګو د علاج مرکز د پاره 1,000 کسانو ته روزنه ورکوي.
اسحاق ډار په دې مقدمه هم ویل چې پاکستان کې 2,255 افغان زده کوونکو ته په روان کال کې د مفت تعلیم لپاره وظیفې ورکړل شوې دي. د شریک اقتصادي کمیشن د غونډه کې د افغانستان او پاکستان د خزانه د وزیرانو نه علاوه د دواړو هیوادونو یو شمېر اعلی چارواکي هم ګډون کوي. نن په خیبر پښتونخوا کې خبريالان په کوهاټ کې د یو خبريال حفیظ الرحمن د وجنې پر ضد احتجاج کوي. چارواکي وایي چې نوموړی پرون په خپل موټر سایکل روان وو چې ناپیژندل شوی وسلوالو په ډزو وواژه. د یادونې وړ ده چې د دې نه وړاندې یو بل خبريال زمان مسعود هم له وسلوالو لخوا وژل شوی وو. د پېښور پریس کلب چارواکي وایي چې نن به په ټول هیواد کې خبريالانو د بریدونو خلاف احتجاجي غونډې او مظاهرې کوي. د افغانستان ولسمشریز دفتر وایي تر هغه چې پاکستان په خپل خاوره کې افغان حکومت وسلوالو مخالفانو مخه وننیسي د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن مشال ریډیو ته ویل چې افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپل خاوره کې موجوده ترهګر وځپي. دا څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د رپورټونو له مخې پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې ځنډیدلې خبرې دي زر شروع کړی شي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې د برمتنیونې د پیښو دوام به ناوړه نتیجې ولري. عبدالرؤوف ابراهیمی د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې وویل دا مسله به په هیواد کې د قومي او مذهبي شخړو سبب وګرځي. نوموړي زیاته کړه په ډله ییزه توګه د هیوادوالو برمته کول په حقیقت کې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې یو لوی سازش دی. دا په داسې حال کې ده چې اجرائیه رئیس عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په زابل کې د خالد ورځې د تختول شو مسافرو د بیرته خلاصولو لپاره د افغان ځواکونو حسیر روان دي. په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا د برمتنیونې پیښې په دې وروستیو څو میاشتو کې زیاتې شوې دي او داعش ډلې دوه هفتې وړاندې په اوه برمته شوو کسانو نه سرونه هم غوڅ کړي دي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د سرخار برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي دي. دغه کسان لس ورځې مخکې په پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې ونیول شو. چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې په فرانس کې پیدا شوی مرکزي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي د تحقیقاتو د متاثره کېدلو له ویرې د نیول شوي کسانو تفصیل نشي په ډاګه کولی. هلته د اتوار په ورځ خبریالانو ته د وینا په وخت د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل ویل دوی غواړي چې د هغه غواخونو مخاوني سي چې پکې ویل کېږي د پیرس په ډول بریدونه په برسلز کې هم امکان لري. په پیرس کې په هغه حملو کې چې ذمہواري اسلامي دولت وسلواله ډلې منلې، یو سل دیش کسان وژل شوي دي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي روسته پکار دي چې د بشار الاسد د حکومت خلاف په جنگ اخته د منځلاري شامي اپوزیشن ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد د کاروایي ستراتیژیکي فیصله وکړي. پرون په ملایشیا کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت صدر اوباما د روس په صدر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې د یادې وسلوالې ډلې خلاف په کاروایي کې د امریکا په مشرۍ د اتحاد ملګرتیا وکړي. نوموړي یادونه وکړه چې اسلامي دولت وسلواله ډله د یو روسي جاز په غورځولو او 200 کسانو په وجنه تورن ده. صدر اوباما زیاته کړه صدر پوتین ته د هغه خلکو خلاف ګامونه پورته کول پکار دي چې روسي وګړي یې وجلی دي. د مصر ولس 13 ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپل رای ورکول شروع کړی دي. د انتخابات په کال 2014 کې د پوز لخوا د اسلام پال ولس مشر محمد مرسی د حکومت د ړنګولو نو ورسته په اول وار کېږي. په دې انتخاباتو کې 3000 امیدواران چې 9 یې خزی دي د پارلمان د 288 چوکو لپاره برخه اخلي. د انتخاباتو اولنۍ برخه د اکتوبر په میاشت کې شوې وه چې ډیرو خلکو پکې برخه نه واخیسته او هغه امیدوارانو پکې ډیری چوکۍ ګټلې وي چې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی مرسته ورته ترلاسه وه. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زمونږ خبريال احمد الله د کرنسی بای او موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.5 روپی 50 پیسې اخستل کیږي او 1.5 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 1.2 روپی 80 پیسې او 1.3 روپی 1.5 پیسې. یو پاوند 1.5 روپی او 1.5 روپی 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپی 90 پیسې او 9 روپی 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپی 15 پیسې او 23 روپی 1.5 پیسې. یو افغاني 1 روپی 1.5 پیسې او 1 روپی 1.5 پیسې. او 203 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورز د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د نری باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا تاسو د منور شان خبرونه اوریدل. بیا د احمد الله د هوا حال او د کرنسی بیا وړاندې کړه. را سره پاتې شي او ووري چې په پاتې خبرونه کې تاسو لرو. په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسم غونډه روانه ده. افغان لوري وایي پاکستان ژمنې کوي خو اقتصادي مرستې نه کوي.
دا پاکستان ذمہواری جوڑی گی چې کمی واضح کری وی کم مجمنی کری کم تڑونونا کم موافقی لاسلی کری وی چې هغه پورا کی. بیا دا پاکستان دا پارا پخپل باندی افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ دی.
دا سند رینجرز واکونه وای دوران کارو پر زد به عملیات توندوی. امریکا ته د پاکستان د پاوز د سر لخکر د لاسترولونو پاړه درته راپورنه لرو. د مومند جنسینا د بیلو شو 25 کلو خلک وای زلزلو وزپل خو چای پختنه ونه کړه.
کلوی دا علاقه دا کلوی غیره دا او دغه زما کوټانه دا وی ګوره او که مورانه زه پکې سملم افیری کوم پکې راویږي کنه شلی دې زلزلې شلولې دا بیګو تختې دا ما کور کې سملاس.
په قومي سملې کې د شمالي وزیرستان غړی محمد نذیر وایي حکومت د کډوالو د ستنولو بهیر تیز کړی.
شمالی وزیرستان کے تقریبا کم و بیش 94% علاقہ کلیئر دو سکم پروسیس دا دے واپس ہے آغا بالکل سلو دے چے دا پروسیس دا جوچ.
پر دی سربیرا دا سولی پلور 19 پروگرام ہم اور دے شے دا مشال ریڈیو تر سنگو سے. رازو د خبرونه لومړی راپور ته. پاکستان وایي دوی به د افغانستان سره په ګډه په ترقیاتی منصوبو د افغانستان بیا ودانې په پروژو کار کوي. دا خبرې د پاکستان د خزانه وزیر اساق ډار نن په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. خو بل پلو افغان لوري ګیلمن دي چې پاکستان ژمنې خو کوي خو دغه ژمنې عملي کوي نه. په دې موضوع راپور لرو چې له اسلام آباد ریاض موسی خیل تاسو وړاندې کوي.
د غونډې په پیل کې د خزانه وزیر اسحاق ډار وې چې پاکستان د افغانستان بیا ودانې او بحالې ته خصوصي اهمیت ورکوي او دغه لړکې د سړکونو او نورې بنیادی ډانچو د جوړښت په ګډون یو شمېر منصوبې شروع کړې دي. د وینا وا
کابل کې د 200 بسترو جنا روغتون د پاره ان ال سی ته پیسې جاری کړې شوې دي چې دا راز دغه روغتون په وخت مکمل شي. دا شان د زر ماشومانو د پاره رحمان بابا سکول کې د هاسټل کار سرته پر رسیدو دی. د پاکستان قومي صحت ادارې با د پیمز او پیښور کډنی سینټر په مرسته د افغانستان نشتر کډنی سینټر یا پښتورګو د علاج مرکز د پاره 1011 کسانو ته روزنه ورکوي. د دې ترڅنګ د چمن او سپین بولدک ترمنځ د ریل پټلۍ لړکې هم د دوانو ملکونو متعلقه چارواکو لا یو بل سره مرسته پکار ده. د سکالرشپ پروګرام تر لاندې په 3000 کې 2255 د کونکو ته پاکستان کې داخلي ورکړې شوې دي چې پکې ځنو خپل سبق پوره کړي او باقی پاتو ته به هم داخلي ورکړې شي. هیله کوم چې دا ټولې منسوبې ایوازې په دواړه خیز مرستو سره تر رسیدې شي او د دورې سره به زموږ دواړه خیز تعلقات نور هم ښه شي.
خو بل طرف ته افغانستان ګیله کوي چې پاکستان د افغانستان سره کمې ژمنې کړي په هغه عمل نه کوي. سورز وړاندې کابل کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلی وو باید چې د افغانستان د مالیه وزیر د شریک اقتصادي کمیشن غونډې دوران دغه خبره پاکستان سره راپورته کړي.
د دې اقتصادي کمیشن په اوایلو کې چې رئیس جمهور لاړی پاکستان ته په دغه مسایلو باندې بحث وشو، پر هغه بحث باندې 48 نقطې وې چې فیصله پر وشو چې په دغه باندې به همکاري سره کیږي. خپل د دې وزیر مالیه اسحاق ډار زمر سره وعده وکړه چې د افغانستان هر نوع مسایل چې یا دغه مالونه چې راځي افغانستان ته په یو هفته کې ول مرد خلاصو. یو هغه اساسي نقطه دغه ده چې وزیر مالیه دغه اساسي نقطې د خپل همتا سره له تر دغه بحث وکړي چې فیصلې مو سره کړې دي، پر کاغذ صحیح دي اما عملي کیږي نه.
پاکستان د افغانستان بیا ودانې کې څومره کردار تر سره کولی شي او آیا د افغانستان ګیله پزیده؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی
د پاکستان ذمہواری جوړیږي چې کوم وعده کړی وي، کوم مجمنی کوي، کوم تړونونه، کوم موافقه لاسلیک کړی وي چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ دی چې خپل صادرات خپل برآمدات افغانستان ته زیات کړي. یو بل ترانزیت چې کوم تړون دی هغه پاکستان هغه سره لاسلیک کړی، نو ډیر ذمہواری د پاکستان ځکه جوړیږي چې افغانستان ته د اقتصادي همکاري ډیر زیات ضرورت دی. او زه وایم چې افغانستان کوم ګیلې وي هغه ته پاکستان ډیر په عاجله توګه توجه کوي او دغه مسلې حل کړي چې افغانستان اوس هم د جنگونو سره مخامخ دی.
د یادونې دا چې د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه 13 کال فروری میاشت کې کابل کې شوې وه او ټاکل شوې وه چې لسم غونډه به د 2015 کال په اگست میاشت کې اسلام آباد کې کیږي. خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو په وجه افغانستان ان په اخیری موقع دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په سین ایالت کې د رینجرز واکونه وایي د ورانکارو پر ضد به روان عملیات نور هم تیزوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ وسلوالو په ډزو د رینجرز واک څلور سرتیري وژل. د رینجرز واکونه وایي له هغې پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي او په ترڅ کې یې له سلو زیات مشکوک کسان نیولې دي. خو د متحده قامې مومنټ ګوند پر دغو عملیاتو اندېښنه هم ښکاره کړې ده. نور حال د کراچۍ نه د مشال لډیو خبریال محمد عمران په دې راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي خار کراچۍ کې د تیر دو کالو راستې د شرخوخو بدتاخستونکو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي. نیم فوجي وسلوال ځواکونو رینجرز تیر ورځ په یو غونډه کې اعلان کړی چې دغه عملیات به نور هم تیزول شي. دغه شان د تیر جمعې وروسته د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د کاروایانو په مهال د یو نیم سل نه زیات کسان نیول شوي چې پکې د سیاسي ډلو کارکنان او د کلدم ګرځول شوي تنظیمونو غړي شامل دي. د پاکستان مطبوعات د رینجرز د ویاند میجر سپتیندر زوی په حواله وایي چې په دغه کاروایانو کې هدفي وجنې کوونکي سره د وسلې هم نیولې شوې دي. په لړخته د متحده قامی مومنټ ګوند لاړخه یو واري بیا د کراچۍ اپریشن په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د ګوند سینیئر غړي فاروق ستار 13 ورځې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د دوی ملګري د دفترونو نه نیولې کیږي.
یک مرتبه پھر ایم کیو ایم کے کارکنان کو
یواری بیا د ایم کی ایم غړی نیول کېدل شروع شوی. زمونږ زیاتره کارکنان د خپلو دفترونو نه نیولې شوی دي.
انتخابی آفیسز سے گرفتار کیے گئے.
د کراچی پختانه د عملیاتو نه مطمئن او خوشاله دي او در روانو بلدیاتی ټاکنو لړکه حصے او سیاسي ګوند د کراچی اپریشن پاړه ساندېخني نه دي سرګندې کړي. د رواني میاشتې په دویمه نیټه د رینجرز لخوا جاری شوی او خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کراچی عملیاتو په دویم پړاو کې به ټولو امنیتي ادارو په خصوصي توګه په پولیسو، وکیلانو او ګواهانو باندې شوو حملو کې ککړ شرخوخي او د هغوی مرستیالو پر ضد کاروایی کیږي. د یادونې وړ ده چې د تیرې جمعې په ورځ د کراچی په اتحاد ٹاؤن سیمه کې نامعلومه وسله والو د رینجرز په اهلکارو په داسې وخت کې ډزې کړې وې چې هغوی د یو جومات نه بهر ولاړو او په دغه پیښه کې څلور د رینجرز اهلکار مړه شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د پوځ وایا ناسم بجوا وای امریکا ته د پاکستان د سرلخکر جنرال راحیل شریف سفر ګټورو. نوموړی وای په دې سفر کې د دواړو خواو ترمنځ په مهمو موضوعاتو ګټورې خبرې شوې دي. همدارنګه د سیاسي چارو کارپوهان هم واشنگتن ته د جنرال راحیل شریف سفر مهم ګڼي. احمد الله پرې له اسلام آباد راپور لري.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر مشر لیفټیننټ جنرل عاصم سلیم باجوا د فوج د مشر د دورې په اختتام کې مطبوعاتو ته وویل چې جنرال راحیل شریف د خپل دورې پر مهال د امریکا اعلی سیاسي او فوجي مشرولۍ سره ملاقاتونو کې دواړه خیزا دفاعي تعلقاتو، د سیمې د سلامتۍ او افغانستان صورتحال نه علاوه په یو شمېر نورو مهمو معاملاتو خبرې اترې کړې دي. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې په موجوده حالاتو کې د پاکستان د فوج د مشر دا ډیرا مهم ده.
د امریکا په وړاندې د پاکستان اهمیت شته او دوی نه صرف د سیاسي حکومت بلکې د پوځي مشروالۍ نه هم مرسته غواړي. او زه دا ګڼم چې د پوځي مشروالۍ مرستې خو ځکه مهمې دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره پوځ هلې ځلې کوي او سیاسي حکومت ورسره صرف مرسته کوي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې د مختلف ډلو سره کوم ډیل کول وي نو هغه هم سیاسي حکومت نیغ په نیغه نه کوي. نو دغه وجه ده چې د پوځ مشر سره خبرې کول ډېرې ضروري وي.
د یادونې ده چې تیره میاشت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د امریکا صدر په بلنه واشنگتن ته تللی وو او نوموړي د خپل سفر پر مهال د امریکا صدر باراک اوباما او نورو لوړپوړو سره ملاقاتونه کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف امریکا ته د خپل وروستي 15 ورځني سفر پر مهال په مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي چې پکې د افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې هم شامل دي. جنرال راحیل شریف تیره اونۍ په 15 ورځني سفر واشنگتن ته تللی و چې د تیر خالی په ورځ راستون شو. دا مهال د برازیل په سفر بوخت دی. نورحال د ګل ایاز په راپور کې.
ډان ورځپاڼې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د سفر په اړه اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي چې د فوج د مشر امریکا ته د دویم سفر ته ډېر زیات اهمیت ورکول کېدو. که څه هم نوموړي په موثره توګه خپل ځان وړاندې کړو خو متاثر کون نو. د فوج مشر دا سفر په داسې حال کې کړی چې د حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوې وي. خو د فوج مشر او امریکایي چارواکو په خبرو کې دا تاثر د لمنځه ختم کړو چې ګینې د خبرو تر مقصد د جمهوری حکومت پر ضد دي. ورسپان لیکي په دې خبره کې دوی په جزوي توګه کامیاب شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د فوج د مشر ملاقات په اړه سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي وو چې دا ملاقات د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدنې تسلسل وو. په اداریه کې راغلي چې له دې خبرې انکار نشي کېدی چې له امریکا سره دواړه خیزه تعلقاتو کې ډېرې زیاتې مهمې خبرې موجود دي پرته له دې چې په پاکستان کې دننه د فوج او حکومت اړیکې څنګه دي. د دې تفصیلات غیر معمولی دي. خو د فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر په دې اړه ډېرې واضحه خبرې نه دي کړې. دا ورځپاڼې په خبره ممکنه ده چې په راتلونکو ورځو کې د دغه خبرو اترو نتیجې رابرسېره شي. په دې کې تر ټولو مهمه خبره په افغانستان کې له طالبانو سره د ځنډ ښکار د سولې خبرې ترې بیرته شروع شي. پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې مرستو ته تیار دی. خو د پاکستان حکومت په افغان پوله د ترهګرو فعالیتونو په اړه اندېښنې لري او افغان حکومت ته یې وړاندې کړي هم دي. ډاند ورځپاڼې لیکي باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روان کال په لومړیو کې د ځنډ ښکار سولې خبرې اترې نه سبق ترلاسه کړل شي. د سولې خبرې اترې بیرته شروع کولو لپاره ډېرې لارې موجود دي او باید د امن راوستو حلو ځلو لپاره مرستې وکړل شي. که څه هم د سولې خبرو اترو کې په سمدستي توګه کامیابي ممکن نه ده خو باید دا بهیر جاري وساتل شي. ورسپان لیکي چې داسې هیلې موجودې دي چې د فوج مشر او امریکایي چارواکي به د افغانستان بیا ودانۍ بهیر په اړه تګلاره پر مخ بوزي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا مشال راډیو د تاسو که زمونږ خبرونه د انټرنیټ لاري اوریدل غواړئ نو پته مو ده مشال راډیو .com. د وامي نشتل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اسکزي وای د دسمبر په لومړۍ نیټه به په کوټه ښار کې د پاکستان د حکومت د هغه پریکړې پر ضد ستره مظاهره کوي چې د گوادر کاشغر اقتصادي لوی لارې په پروژه کې بدلون راوستل غواړي. خو بل پلو د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار ویلي چې په یاده پروژه کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستي. نور حال د خدای نور ناصر په راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزای وایي د دوی ګوند به د چاینا پاکستان اقتصادي لارې د ممکنه بدلون پر ضد د ډسمبر پر لومړنۍ نیټه په کوټه کې لوی احتجاج کوي. د اڅکزي په خبره له دې احتجاج څخه به ټولې نړۍ ته دا څرګنده سي چې د بلوچستان د اولس په خاصه توګه دلته د میشتو پښتنو فیصله څه ده.
عوامي نېشنل پارټي نه 28 اپریل کې جلسې کی طرح
عوامي نېشنل ګوند به د 28 اپریل د اولسي غونډې په څیر پر اول دسمبر په کوټه ښار کې یو لوی احتجاجي لاریون کوي او پر هغو قوتونو چې د دې لارې د اړولو لپاره کار کوي د دې احتجاج له لارې به د بلوچستان د اولس فیصله ورښکاره کړو او ټول نړۍ به وویني چې د بلوچستان د پښتنو څه فیصله ده. اصغر اڅکزي په دې خبري غونډه کې زیاته کړه په دې احتجاج او اولسي غونډه کې به داسې پریکړې وکړي چې د پاکستان واکمن به په دې مجبور کړي چې په یاده لاره کې هیڅ قسم بدلون ونکړي.
یکم دسمبر کو اس روټ کی تبدیلی
د دسمبر پر لومړی نیټه به موږ د دې لارې د اړولو پر ضد په آینده کې دا سی اعلانونه وکړو او هغه قوتونو ته چې د دې لارې په اړولو کې بوختې دا به ورته څرګند کړو چې د چا په پلار کې به هم دومره همت نه وي چې دا لار بدل کړي او یا خو بیا دې قوتونو دا فیصله کړې وي چې موږ تاسو له ځان سره نور اوسول نه غواړو. د ای ان پی صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان واکمن وایي د چاینا پاکستان اقتصادي لارې بدل کړې نه ده. خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اکثره سیاسي ګوندونه او سیاستوال بیا پر دوی دا تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې یې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیمو تیرېدونکې لاره پنجاب ته اړولې ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د محمد ایجنسی نه د بیلوشو 25 کلو خلک وایي زلزله او زیات ځپلي خو ورسره مرستې نه دي شوي. دوی وایي نه د 400 ضلعي حکومت ورسره مرستې کوي نه د محمد ایجنسی د پولیټیکل اداره. اوس دوی ګوتڅنډنه کوي که چای پښتنه ونه کړه نو خپلو ماشومانو ته به د پولیو ساسکي نه ورکوي. زمونږ خبریال شهنواز ترکزی دغو کلو ته ورغلی، د ځینو خلکو سره خبرې کړې او دا راپور یې موږ ته رسولی.
د محمد ایجنسی نه ولس کال وړاندې جدا کړی شوی د تنازع کار 25 کلی چې د سرکاري انتظام ذمہواری نه خو 400 قبلوي او نه یې محمد ایجنسی قبلوي. دغه سیمه ولس وای چې په راتلونکي پولی مهم کبه خپل ماشومان او د څاڅکو د سکول نه انکار کوي او دا ځکه چې دوی وای په تیرو زلزلو کې کورونه ړنګېدلي خو دغه کورونو د نقصاناتو سروې نه خو 400 کړي او نه محمد ایجنسی
مذاب له نو ما چې دی پولی ور کړی زبا په خپل پولی بندو زبا تا ته نور سوې مې دې که خاوره مې د باید سلیم مې نشته دی دوی ته پته ده چې زما دغه شان لاول دغه ایتمان نو صوت نه استایم.
عبد الله جان نو میزوان چې دغه کورونو کاغذونه تیار کړیو محمد ایجنسی او د 400 انتظامی افسرانو لې ور کړیو خو هغه ورته انکار کړو.
حق ایجنسی نه منګ بر لاټ شول ته کې منګ خپل امداد غوړو خپل چاته ورو وخو هغه ته وای چې نه تاسو خو سټل کی زمنګ سره په دې لاندې علاقه کې دی لور کې د 25 د هات کم نه منګ سره ایس کیس مکو اپریشن نشته دی. یار تقریبا دا 30-35 کور پورې بی چې به خراب شوی دی دې کې اوسې دوه سوک نشته ری په منډیانو کې من خپل غواګان خرڅ کړی دی به کوټې د پاره چې دوباره ځان له خپل کوټه سره د خزنم کالی خرڅ کړو.
او یو بل مشر زنانه وای چې د هغوی غریبی ده د کور په جوړونه ډیر روپۍ لګولې دي نو باید حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
کوټیم پریوتی دی او اخ ازمنګ نه بل کړی دی پاغه کوم کوټی موټی پریوتی د خوې چم سره غوورونه ک
هو یاد دی چې د تنازع کار د 25 ټکو انتظامی ستوند له هم نه د هوار شوی. د 400 ضلع چارواکي وای چې دا د محمد ایجنسی ولې د محمد ایجنسی چارواکي وای چې دا د 400 سره تړلې شوی سیمه ده نو هم دغه وجه ده چې اولس یې له هر رقم حکومتي سہولت نه محروم دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د محمد ایجنسی نه د بیلوشو کلو د خلکو د ستونزو نه خبر شو. هلته په خیبر ایجنسی کې هم خلق ستونزې لري. د خیبر ایجنسۍ باړې ته ستانه شوي خلک شکایت کوي چې ډېره موده وشوه چې حکومت لخوا د دوی د ورانو شویو کورونو د بیا جوړولو لپاره سروې روانه ده، خو تر اوسه چا ته پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي حکومت دې ورسره زر تر زره مرستې وکړي. خو بل پلوه د فاټا سیکرټریټ چارواکي بیا وایي کله چې په ټوله سیمه کې سروې مکمله شوه نو د خلکو سره به د مرستو لړۍ پیل کړي. فرهاد شینواری او په دې موضوع نور حال.
د خیبر ایجنسۍ د باډې بې کوره شوي خلک چې په دې وروستو کې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي وایي چې په کومو قبیلو کې د حکومت لخوا د کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل شوي ده، نو باید په وخت معاوضې ورکړل شي چې خپل کورونه پرې بیا جوړ کړي. په دې هکله د باډې کاخلو یو تن مشر عبدالمیران پریدی مشال ریډیو ته وایي
کور زما وران دی چې کوم قومونو سروې شوي را برای مهرباني
منځوریږي خو په خلکو ته یوه روپۍ ته وسپېره نه میلاو شوې.
او د باډې مربت افریدی د خپلو ستونزو په اړه وویل
موږ ماشومان ټول بیمار دي، ساړه دی، کورونا میران دي او بازار بند دی کنه، خیمه شولې، هسپتالونه شول او د سکولونه چې موږ کولو شي ماشومان هم داسې بې تعلیمه غټ شول.
او د باډې سپاه قبیلی یو مشر ملک باز هم خپل مشکلات بیان کړل او وی ویل
کورونا وران دي، اوبه نشته، ونه رمیوالی دی، ترانسفارمر وړی دی، چرته خصمونه په کلیو کې هغه را خبره چې لټ کړی دی او شایم درای پرې ښای شایم نشته، خو بس مې را خبره را چې خپل کورونه پارمون دي.
د خیبر ایجنسۍ د باډې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو د معاوضې په حق لمو چې کله د فاټا سیکرټریټ د بیا بحالۍ څانګې مشر یوسف سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې باډه او تیره ډېرې پراخه سیمې دي او زموږ کمیټې پکې لګیا دي چې څومره زر سروې مکمل کړي نو خلکو ته به یې معاوضې ورکړو. د فاټا سیکرټریټ د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې مکمل وران شوي کور لپاره به 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1,08,000 روپۍ معاوضه ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
هلته په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازی محمد نذیر وایي په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان 95% کې برخې اوس د حکومت په لاس کې دي، نو ورته پکار دي چې د شمالي وزیرستان نه د ضربیاذب د عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک بیرته ستانه کړي. نوموړی وایي د بیرته ستنولو لړۍ ډېره ورو پر مخ روانه ده. له ده سره زموږ همکار احمدالله خبرې کړي.
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم و بیش 98% علاقہ کلیئر ہو. حقیقت خدا کا دے چکم پراسس دا دے واپس ہے آغا بالکل سلو دے بار بار خبرات دے متصرین طرف نہ ہے دو دے عوام طرف نہ ہے دو یہ جرگی طرف نہ دو چے دا پراسس دا جوت تقریباً کم و بیش میر دا ڈیمانڈ دا چوال مش 15000 پر ڈے وتے لکری چا ہر اور 15000 خاندان واپس کیجی کو باہر ہر چھدر زرا ہی ہیں بیا ہے اے دے او چ امید پیدوش اے میس پلا رہے ہم مشورہ دا دو چے دے کا جوری نہ وکھلا تر دے میرا شان
مزید سے د یو منتخب ایم این اے په حیث باندې تاسو سفران وزارت شو یا د خیبر پختونخوا گورنر یا فوج سره په دې حواله سره څه خبرې شوی چې ولې د خلک زر تر زر خپل سیمو ته نه لیږي؟
بالکل مودې جوشي سره ملاقات شو، هغه سره مودا خبره وکړه چې د دې میر د عوام زخمی نه چې کیم دي یا د تکیم پرشنی ورسېدل کیم نقصانات یې وشول دغه واحد الیار دغه دوه چې نن دا په ځتمنه طریقه سره تاسو سره زر واپس کیږي دا ټول ګیلې منو پدا کې ورشي. هغه یو د چه نذیر خان فلحال موجودگی میز چې داخل کرو علی دل کې دی بجلې تنظیم نشتا دی بی تنظیم نشتا دی سکول تنظیم نشتا اسپیټال تنظیم نشتا میز داخل کرو علی په داخل کو دی میز تشکی گورنر سره میز تقریبا سل کا سن جرګه وسوله په جرګه کې میز دا حواله ډیماند دا کړه چې متسرین دا په بازار ته درو پاشي د سفر منستر سره دی میز میټینګ شوی دی.
تر دې دما د کم کم سیمو خلک چې دی غوا واپس تلی او په څومره تعداد کې دا کورنۍ تلی دی؟
کم بیش 15,000 لگ بگ داس خاندان تلی دی چه پاکت دی سپینوام تحصیل دی مرلی پتر بنده چه کم داغا ششی خیل کم دای و سرام دی خیل کم دای داغا کمینا تلی دی نمبر 2 که ایش دی خشور طرف تا چه کم علاقه دو سنه صفا حقی تلی دی ایس مرسی خیل کم دای و حاکم خیل کم دای داغا و پاسی چیلان سواری خویات تلی دی کنا
سیمه که چه کم بازارون وران شوی دی یا سکولون یا سپتالون یا نور کم زیان چی دی دوباره آبادکاری دی پارت سو کوششونه روان دی
مخبل دا چه 500 ارمی دیمار کرای دی شمالی وزیرستان چه کم دا بازور تا نقصان رسدلای دای یا دی کینه د 500 ارب ډیمانډ میسکل ہے چې داری پیدا ملاو شي او کوشش میر دغه کی چې پدا کې درې غا جوړی شي کمیټه چې وادي آرمی طرفه وي وادي پولیټیکل انتظامی طرفه وي وادي عوامه طرفه وي نو هغه په موجودګی باندې ان شاء الله حق او حقدار ته ملاو شي
دا محمد نذیر چې په قومي سملې کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي دي اوریدونکو درې نیمې بجې شوې دي منور شاه درته د خبر نو لنډیز باندې کوي
پاکستان وای د افغانستان په بیا ودانې کې بعد دغه هیواد سره هر ډول ممکن مرسته کوي دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان شریک اقتصادي کمیشن د لسمې غونډې د پرانستې په وخت وکړه د غونډه کې د افغانستان او پاکستان د خزانه د وزیرانو نه علاوه د دواړو هیوادونو یو شمېر اعلی چارواکو هم ګډون کړي وو نن په خیبر پختونخوا کې خبريالان په کوارټ کې د یو خبريال حفیظ الرحمن د وژنې پر ضد احتجاج کوي چارواکي وای چې نو موړې پرون نه پیژندل شوی وسلوالو په ډزو وجلې د پیښور پریس کلب چارواکي وای چې نن با په ټول هواد کې په خبريالانو د بریدونو پر ضد احتجاجي غونډې او مظاهرې کیږي د افغانستان ولسمشریز دفتر وای تر هغه چې پاکستان په خپل خاورې کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو مخه نیولې د سولې خبرې به نتیجه ورنکړي د جمهور ریاست مرستيال ویان سید ظفر هاشمی نن مشال لري او تویل چې افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپل خاورې موجود تر هغه وځپی بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وای چې د برمتنیونې د پیښو دوام به ناوړه نتیجې ولري عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې ویل دا مسله به په هیواد کې د قومي او مذهبي شخړو سبب وګرځي د بلجیم چارواکي وای پرونه وخت د سرخار برسلز په اطرافو کې شپږ کسان نیول شوې دغه کسان لسو د مخ کې په پیرس کې د شو تر هغه وروګریدونکو په تناو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې ونیول شو او چارواکي زیاتوي په نیول شو کسانو کې د پیرس په پیښو کې تورن صلاح عبدالسلام شامل نه دي او د امریکا صدر باراک اوباما ویلي وروسته په کار دی چې د بشار الاسد د حکومت خلاف په جنگ اخته د منځلاري شامي اپوزیشن ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد د کاروایي ستراتیژیکي فیصله وکړي
دا منور شاه چې تاسو ته د دې وخت مهم خبر نه وړاندې کړ اوس ورزو اسلام آباد ته د ریاض موساخیل نه د پاکستان د ورسپانو لخوا چنن کمی تاریخ پر شوې د غوي مهمه برخه ورو
نن د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز خپل اداریا د اقلیتونو په تحفظ لیکلې او وایي چې سویلي اسیا کې یو لوی مسله دا ده چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی د پاره حالات ورس پرس خرابيږي او د دې تازه مثال د تیرې جمعې پورس جیلم کې د احمدیانو په یو کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه یې د خودل شوی و ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قران پاک بې حرمتي کړې ده اداریا وایي چې هر څوک پولیس ته مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوې نه مخ کې یو تن نیولې هم خود دې باوجود را پاره دلی خلکو کارخانه اوسې زله او د هغه په دوه مورځې بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه خو خوشکسمتی دا واچ دوانو پیخو کې څه قسمه ځاني زیان نه دي شوی البته بدمرغي دادا چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی نو بیا ولې دومره خلک را جمع کیږي او قانون په خپل لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نور ادارې چرتوي ادارې اخر کې لیکي چې دا بده پیخه د وزیر اعظم د هغه اعلان سورزې رستو را مخې ته کیږي چې پکې نو موړي ویلی او پاکستان افغانستان کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی خدا رسته پیخه خای چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حد وي او په هغه عمل درآمد نکيږي او لوی بدقسمتي دادا چې تر اوسه صرف د احمدي ډلې ځینې کسان نیول شوی دي او د بلوګرو لخوا هي سوک نه دي گرفتار د دې ترڅنګ آج رسپان خپل اداریې کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې پکړی خطاب لیک کوي چې پکې نوموړي د وفاق نه د صوبې حکومت غوښتلو لپاره خپل کوشش
کولو اشاره ورکړی ده. اداریا د پرویز خټک د خلیلی کی چې سرنګ مو په وفاق د بجلی بقایا جات زیاتولو او صوبې ته حوالگی منلې ده او دغه لړکې په خپل د نیپرا عدالت ته تللی وو. همداراز به د نورو حقونو دپاره هم جنګ کوي او دا هر څه د کال 1903 د آئین مطابق دي. اداریه مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده، خو دې کار دپاره به د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو له یو موټی کېدل وي، ځکه چې دا کومه سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې دپاره ضروري ده چې د ملاقات نه وړاندې ټول ضروري هوم ورک وکړي شي، او بله ده چې د وفاق نه کمې پیسې صوبې ته ورکړی کیږي د هغې په صحیح ځای استعمال دپاره د هم منصوبه بندي وشي، ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتي بجټ نه خرچ کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکې کیږي. اداریا اخره کې لیکي چې د دې مقصد دپاره ضروري ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈن وسپانې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د موجودیت په اړه د راپورته شو اندېښنو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده، او د نېشنل ورسپانې بیا په افغانستان کې د خلکو ستونزو ته په یوه مقاله کې پاملرنه کړې ده. زموږ همکار هارون باچا دغه دواړه مقالې لوستي او لنډیز یې تاسو سره هم شریکوي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپله توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعال وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي، پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي. اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د وروستیو تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خوله تمې سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلوالې ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي، خو د داعش خراسان څانګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنګي قمندانانو او وړو تروریستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبره ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو د هیواد په نورو برخو کې له فرقهییزو تروریستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه تر سترګو کیږي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کیږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریې یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورټ بیا په سین صوبه کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش د یو نیټورک د موجودیت هغه و. لیکنه وایي په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتېدا په صورت کې به پر پاک افغان پوله د ناامنۍ او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نېشنل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلویږي، وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کیږي، او د افغانانو د بیروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده. د هیواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکنه وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی، خو د خفګان خبره دا ده چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي، خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د یو فعال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي، تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نه کړي، د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. افغانستان وایي تر کومه چې پاکستان په خپل خوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیسي، د سولې خبرې معنی نه لري. دا څرګندونې وروسته لاغې مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې دې زر بیا پیل شي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم په اوسنیو حالاتو کې د سولې د خبرو بیا پیلېدل ستونزمن ګڼي، خو وایي چې د سولې د خبرو بیا پیل افغانانو ته هیلې پیدا کوي. په دې اړه نور معلومات له کابل زموږ همکار رحمت الله افغان تاسو ته دروي.
افغان حکومت په مشروط او محتاطانه ډول د افغانستان د سولې د پټه پتردلې خبرو د بیا پیل کېدو هرکلی کوي. د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپل خاوره کې د هغه تروریستي ډلو په وړاندې جدي او کوټلي اقدامات وکړي چې افغانان وژني.
موږ وختونه دا دی چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. موږ خاورونه کتلیو کې انفجار او انتحاری کی کله چې پاکستان دا اقدامات عملی کی موږ حاضر یو آماده یو چې سولې په حقله خبرې کو او د سولې موضوع بحث وکړو.
دا سرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې اکونومیک ټایمز ورځپاڼې داسې راپور نه خپاره کړل چې واشنگټن ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحل شریف د سفر په ترڅ کې چې د جو بایدن په ګډون له یو شمېر لوړپوړي پوځي او ملکي چارواکو سره یې خبرې وکړې. د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د دواړو خواوو ترمنځ توافق شوی. بلخوا پاکستانی رسنۍ هم خبر ورکوي چې د طالبانو او افغان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیرته پرانستل کیږي چې ملا شیر محمد اخوند به مشر او ملا حنیفي به مرستیالوي. خو یاد راپورونه تر اوسه نه هم افغان حکومت او نه هم په خپلواک ډول چا تایید کړي دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوې اندېښنې راپورته کړې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم په اوسنیو شرایطو کې د سولې د خبرو بیا پیل کېدو ته هیله من نه برېښي، خو ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې په هیواد کې د امن لپاره د افغانانو هیلې زیاتوي. د چارو کارپوه متی الله خروټی وای دا چې طالبان په څو ډلو ویشل سوي او افغان حکومت د سولې خبرو ته سخت شرایط ایښي، نو دا ټول د سولې د خبرو په وړاندې ستونزې جوړوي.
دا چې طالبان او سولې ډلې جوړ سوي دي او سولې ډلې خپل منځو کې هم اختلافات لري، دا هم د سولې پر ارتباط، د سولې د خبرو پر ارتباط غټه لویه ستونزه ده. اما دغه راکټ حالت نه، دغه چوپ حالت نه، دغه سکوت حالت نه، دغه منجمد حالت نه وتل او د سولې د خبرو پیلېدل یا پیل کول یا قدمونه سولې ته خودل، دا هم خود به خود هغه امیدونه را تازه کوي چې بالاخره د جنگ پای لري او د جنگ ته د پای ټکی خودل کیږي.
ښاغلی خروټی زیاتوي د پاکستان لمرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی سي، ځکه پخوانیو اړیکو ته په پام سره د هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
ریدونکو د سولې په لور خبرونه د همدې خبرونې په وروستیو شیبو کې اوریده شي. خو اوس یو بل راپور. فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې د اروپا کډوالو بحران ته کتنه کړې. په لیکنه کې د یو بنگلاديشي وګړي کیسه ورکړل شوې چې له جنوبي آسیا، آذربایجان، بیا یونان او وروسته د اروپایي ټولنې غړي هیواد کرویشیا ته رسیدلې. لیکنه وایي اروپایي هیوادونه یوازې هغو کسانو ته په اسانه پناه ورکوي چې د سیاسي بحرانونو یا ځورونو له کبله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اقتصادي کډوال نه مني. د لیکنې مهمې برخې درته په امیر ساحل باندې کوي.
په فارن پالیسی مجله کې راغلي د پاکستاني او بنگلاديشي او افغانانو تور سترګي او تور ویښته تقریبا نورو کډوالو ته ورته دي. خو چې کله چارواکي له هغوی پوښتنه وکړي چې د کوم ځای دي، نو زړه نازړه شي. دا کډوال د شامه او هغو په ډلو کې ور شاملېږي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ورشي او پناه واخلي. په دې کډوالو کې یو عباس نومیږي چې د بنگلاديش دی. دی وایي کله چې چارواکي خبر شي چې دوی شامیان نه دي، نو په قطار کې یې شاته کړي. د دوه شپې د ریل پر تمځي په دې هیله تېرې کړې چې ښایي پکې سپور شي او هنګري ته ورسیږي. د رپورټ لیکلو پر مهال عباس په کرویشیا کې وو او بس ته په انتظار وو چې هنګري ته او بیا بل اروپایي هیواد ته ورسیږي. فارن پالیسی مجله لیکي د 2015 زیږیز کال له جنوري تر جولای میاشت پورې له 6000 څخه زیات بنگلاديشیان د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پولو ته رسیدلي ول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو اداره فرنټکس وایي د کډوالو په وسنی شمیر کې 12% افغانان او 1.8% پاکستانیان دي. لیکنه وایي عباس د کډوالو په هغه قسم کې دی چې د زورونو پر ځای د خپل کورنۍ د ښه اقتصاد په هیله اروپا ته رسیدلی او اروپایي هیوادونه په دې دوو ډولو کډوالو کې ځانګړی فرق کوي. هغه کډوال چې د زورونې او خرابو سیاسي حالاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته تللی دي، ورته ژر پناه ورکول کیږي او ورسره مرسته کیږي.
خو هغه کډوال چې د خراب اقتصادي حالت له کبله هغو هیوادونو ته ځي د پناه اخیستو کار یې ځنډیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی میزیر ویلي له نسبتا آرامو هیوادونو د کډوال ورتګ ورته د منلو وړ نه دی، نو ځکه ګڼ افغانان به له جرمني خپل هیواد ته ستانه کړي. بنگلادیشی کډوال عباس فارن پالیسی مجلې ته ویلي د کور ځکه پریښود چې هلته یې کورنۍ نشو ساتلی، د غوښتل چې ترکیې ته ولاړ شي او هلته کار وکړي، خو قاچاقبر دی آذربایجان ته ورساوه. په آذربایجان کې تر یو کال کار کول وروسته یونان ته ورسېد او هلته یې په زندان کې تر څو میاشتو تیرول وروسته د نورو بډایه هیوادونو لوري ته سفر پیل کړ، ځکه چې په یونان کې اقتصادي حالت خراب شوی و. د مجلې په خبره د بنگلاديش وګړي یوازې د اقتصادي حالت خرابوالي له کبله هیواد پریښودو ته نه اړ کیږي، بلکې په هغه هیواد کې د اقلیم یا آب و هوا بدلون هم ګڼ خلک بې کوره کړي او خلک هیواد پرېږدي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د کډوالو د حالت او حیثیت په اړه د ملګرو ملتونو د 1951 زیږدیز کال کنوینشن وایي هغه کسان چې په خپل هیواد کې ځورول کیږي کولای شي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، خو په تیرو شپږو لسیزو کې ملګري ملتونه په دې کې پاتې راغلي چې د کډوالو تعریف پراخه کړي او پکې اقتصادي او د آب و هوا ځپلي کډوال هم شامل کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوس هم د سولې په لور خبرونه، د سولې په لور نن خبرونه کې به اورئ چې مدني فعالان یا سوشل اکټیویست څرنګه د سولې زولارو خپلو هدفونو ته رسیږي. د کابل دغه هنرمند لکاره به هم خبر شي چې د تصویرونو د جوړولو لارې د عدم تشدد تبلیغ کوي. بشیر ګواخ د دې خبرونې کوربه دی او تاسې د هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل په ورځ له مشال لړډیو اورېده شي.
د سولې پر لور
پرویدونکو ستړي مشي، زه بشیر ګواخیم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم.
پښتنو داسې خوارو زار ولي پسم لار شي بلار ولي دوچ خو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دار او باچا خانی پکار دار.
د کرن خان د باچا خانی پکار دار سندرې په اړه مو لګروسته خبرو، خو لومړی د هغه افغان ځوان هنرمند سره خبرې درو چې د کابل ښار پر دیوالونو د انځورونو جوړولو له لارې د درغلیو پر ضد مبارزه کوي. هغه کوشش کوي چې ځوانان د عدم تشدد لار خپل کړي. دا ځوان امید شریفي نومیږي. هغه د آرټس لارډز یا هنر سالار په نامه ټولنه لري او د ټولنه کې څو هنرمندان راټول شوي او خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره له سولې زیلارې یعنی انزورونو په جوړولو سره ځان رسي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، امید شریفي او ملګرو یې په دې وروستیو کې د کابل په زړه کې د پښتونستان چوک پر یو دیوال د عدم تشدد د سرلارو باچا خان او مهاتما ګاندي انزورونه جوړ کړي. هغه وایي د دې کار مقصد یې په خلکو کې هدفونو ته د رسیدو لپاره د بې ټوپکه او بې جګړې مبارزې رواجول دي. له هغه می لومړی او پختل چې خپل هدف تر کومه حدا تر لاسه کړی دی.
هدف همي بود چې ما یک کار رضاکار
زما هدف دا و چې رضاکارانه کار کول و هسو ځوانان هم سره یو کړو. من غواړم چې درسامه یا انزورګری څخه په ستراتیژیک ډول ګټه پورته کړو او د درغلیو پر ضد او حق غوښتنې لپاره یې وکړو. زمون کار د ډیرو خلکو پام ځانته اړولې دي. زمونږ د هنر سالار په نامه اداره د رضاکارو ټولنه ده چې په کابل کې پر دیوالونو انځورونه جوړو او ځوانان د عدم تشدد د لارو په استعمال سره د درغلیو پر ضد ګامونو خستو ته هڅو.
نو شریفي صاحب، دا مشکله کار نه دی ځکه چې تاسو د کابل په زړه کې کار کوئ او چارواکي خو به درڅخه خفه نه وي، مشکل خو به درته نه جوړي.
رښتیا هم دا کار ډیر مشکل دی. لکه څنګه تاسو خبر یست، افغانستان کې چې هر نوی کار پیلوي نو ځینې خنډونه دی په مخ کې وي. خاید دې وجدا وی چې ډیر چارواکي نه پوهیږي چې دا نوې کار څه دی. لهم دې کبله چې کله مو په کابل کې د استخباراتو ادارې یعنی ملي امنیت د دفتر پر دیوال لومړی انزور جوړ کړو، نو دوی شپه پښپا لري کړه. دا ډیر لوی تصویر وو. د دوی لپاره پر دې پوهیدل مشکل وي، خو رسو چې په هشول چې مو سم سولېس کار کو او د حکومت په وړاندې د درغلیو په شان پرتې لوی مسلې پر ضد هلې ځلې کو، نو هم خلکو او هم چارواکو را باندې باور پیدا کړو.
و هم خود دولت چرتان اعتماد میکنه.
شریفی صاحب راتلونکی کی مو څه پلان ده د خپل کار تر کومه کول غواړی؟
یعنی چهره شهر کابل باید ما تغییر بده. ببین این سنگای امنیتی
مون غواړو د کابل خار سیره بدل کړو. د غمنتی کانو او ډبریزو خندونو له کابل زندان جوړ کړی دی. کچاودنی وی کنه وی د امنیتی کانی خفقون کی دی او په خلکو بد نفسیاتی یا روحي اغیز لري. نو مونږ د رنگونو په کارولو سره د خار سیره بدلو. لومړی کار مو دا وکړو چې په یو دیوال مو دوسترګي انزور کړی ورسره می ولیکل زتا وینم او رشوت خور د خدای او خلکو لسترګو پټ نه دی. افغانستان کې په میلیونو ډالر د درغلیو د ختمون لپاره استعمال شوی دی. خو یو کس ته یو درغلی زت شوار هم نه دی په یاد. خو باور وکړي چې مونږ هر څوک په سړک ویني نو راته وای زت تا وینم. یعنی دا زموږ ورکړی پیغام د خلکو په ذهن کې خوندي شوی دی. بل کار چې مونږ کوو هغه د انصاف غوښتنه ده. مثلا کابل کې د یوې ډلې خلکو په لاس کې پکانو وړل شوی فرخندي انزور مو جوړ کړو او د هغې لپاره مو د انصاف غوښتنه وکړه. مونږ د کار بل اړخ د اتلانو په ګوته کول دي. افغانان باید خپل اتلان په خپله غوره کړي. همیش پر مونږ هغه خلک د اتلانو په توګه تپل شوي چې یا ټوپک درلود او یا توره. خو مونږ وایو چې د ښار پاکونې د ښاروالۍ کارکوونکي او افغان امنیتي سرتېري چې په هلمند کې د وطن لپاره جنګېږي زموږ اتلان
دي.
شریفی صاحب ځینې خلک دا وایي چې تاسو په کومه طریقه چې کار کوئ یعنی په دیوالونو انځورونه جوړوئ دا په پرمختللو هیوادونو کې ښه کار دی او ښه پیغام رسوي. خو د افغانستان غوندې هیواد کې به پر خلکو ډیر کم اغیز وکړي.
یک زمان باید شما بعضی کارا را آغاز.
ځینې خلک وایي چې افغانان هیڅ نشي کولی او نه پوهیږي. مونږ وایو راځي چې دا فکر بدل کړو. زه یو افغان یم او ټول عمر مې هم دلته په جنگونو کې ژوند تیر کړی دی. پوهیږم چې د انزورګرۍ یا رسامۍ له لارې بدلون راولم. زه چې په کابل کې د پښتونستان چوک څخه تیریږم ګورم خلک زما کار ویني. یا چې دومدقلته په دیوال انزور جوړوم نو په لار تیردونکي افغانان راته ودرېږي او وای چې خیر اوسې ډېر مننه دا کار کوي دا ډېر ښه کار دی. نو زه پوهیږم چې زموږ کار ډېر مثبت اغیز لري. زه ځین خلکو ته وایم چې راشئ له نږدې وګورئ چې زموږ کار څومره اغیز لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ورزونکو د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي کرن خان یو نوې سندره نن سبا د هر چا په خوله ده.
پله پښتو لکه د مور ساتې پله حیا لکه د خور ساتې د خو اخلاق و نمونې شعرونو ځان له په هر کلي کې ورور ساتې. نفرتونو ناڅن جوړيږي د دې جنگونو ناڅن جوړيږي انسانيت او سړیتوب عزت کوي د دې ظلمونو ناڅن جوړيږي.
د دې سندرې عنوان باچاخانی په کار ده خو دومره مشهور شوی چې پر ټولنیزو مطبوعاتو یعنی فیسبوک او ټویټر کې خلکو د هیش ټیګ په توګه هم کارولې ده.
پښتنه مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا
د دې کار او سندرې مقصد په خلکو کې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې باره اما پوهاوی زیاتول دي.
فخری افغان بابا پخوا ویلی چې نه یو کیږي نو غر کیږي هغوی بڑی شہیدان ہیر کڑی مونگس پیزلی مشران ہیر کڑی مونگ میون ملالے نتے جنو مونگا افکار دا باچا خان ہیر کڑی گنا متدا گناگار ولی یو بل و جلو تا تیار ولی ارمان میں دا ہر رشتہ میں سا
افغانستان پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار
دا سولے پر لو
د مدنی ټولنی یا سیول سوسایټی ادارې او رضاکاران په هر هیواد کې د خپل فعالیتونو لپاره مهم کردار ترسره کوي. د جلال آباد حمدالله ارباب له سحر څخه تر مازیګر پورې په یو دفتر کې کار کوي. انځورونه جوړول یې شوق دی او له دې لارې د خپل احساساتو اظهار کوي. نوموړی کله د کلتور پالنې په اړه هڅې پیل کړي او کله د ښځو د حقونو لپاره. ارباب وای د هر څه د خپل احساس لمخې کوي او د دې لپاره ضرور نه ده چې هغه د کومې نا دولتي ادارې غړی اوسي.
کوم شخصي ژوند چې لرم په ټولنه کې د عام وګړي په صفت اوسېږم نو هلته من هېڅ ټولنې د وګړي زما بیا نور مسایل یا مسؤلیتونه دي چې زه باید هغې ته رسیدګي وکړم. په دفتري چارو کې دفتري کارونه دي او په ټولنه کې اوسېدل خپل هغه د ټولنې کار دی چې باید سړی ورته وکړي. نو دا ډېره ضروري ده که ځینې خلک دا وایي چې علامه خو خپل رسمي کارونه لرو او همدا کافي ده، همدا خدمت دی، بې شکه طریقه ده، دا خبره صحیح ده. خو ځینې کارونه داسې دي په ټولنه کې چې هغې ته په رسمي چوکاټ کې یا هغه اهداف د هغې ادارې نه شي ورته رسیدګي وشي او یا ورته کولی نه شي چې کار وکړي. من هېڅ د ټولنې د وګړي دا شخصا یو مسؤلیت ګڼم چې مثلا په خپل ولس کې په خپل ټولنه کې خلکو ته په هغه مسایلو باندې مثلا ما سره دا انځورګري یو څه وسیله شته د دې لارې ورته یو پیغام رسوم یا مثلا د سوشل میډیا فیسبوک دی د دې لارې د خپلو خلکو سره خبرې وکړم. دا یو مسؤلیت د مخې نه ضروري ګڼم په دې خاطر چې یو شی کله ضروري وګڼل شي بیا ورته وخت هم پیدا کړي. نو په دې جریان کې زه ورته وخت پیدا کوم او خپل پیغام چې دی هغه یو نه یو شکل د خپل ولس د خپلو خلکو سره شریک کړم.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د حمدالله ارباب تر ټولو مهم کار د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو پر ضد کمپاین کولو. الحمدالله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکله لوبو شینو بندیز ولګو بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیدارۍ لپاره هم کار
وکړ. په افغانستان کې او بیا د پښتونخوا او د پښتون په سیمه کې د تشدد او جنگ جګړې سپاهان دي او زموږ خپل د کلتوري یونې نیمګړتیاوې دي پکې سره روانه ده. بیا په دې خاطر چې راتلونکی نسل د دې تشدد د کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي نو په دې حکله موږ غوښتو چې قومي کمپین شروع کړو. هغه د فیسبوک سوشل میډیا کې عملا په کلي ولس کې دا خبره شروع شو. البته پیل موږ جلال آباد د ښار نه کړی و بیا دا خبر د افغانستان نورو سیمو ته ورسېدله.
پېښور کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن یا د ځوانانو لپاره کارکونکو تنظیم غړی سلیمان مندړ نه یوازې د ټولنې د ناخوالو په اړه مختلف کمپاینونو کې برخه اخلي بلکې د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره هم کار کوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل د خپل حق غوښتلو لارې چارې د باچا خان له سولهیز کار زده کړې دي.
باچا خان بابا هر سړی کور ته لاړو او چې کوم کلچر د خلکو هغې ورته راښکاره کړو چې دا د پښتنو دغه دا طریقه ده یا چې کوم څیزونه په کلچر کې غلط وو یا سوسایټي کې غلط وو په هغې کې چینجز راوستلو په اړه خبره وکړه. نو پیور فارم آف سوشل اکټیویزم خو هغه دی. د دې اهمیت دومره دی چې څنګه تاسو څخه ښکاري چې باچا خان بابا تحریک نن کوم ځای ته ورسېدو یو سوشل اکټیویزم د وجې داسې مختلف ایشوز راځي. هغه ایشوز په سوسایټي کې وخت په وخت ټول ضروري ځکه شي چې سوسایټي بیا ایوالو کېږي. خو دا سیزونه پکې نه وي نو بیا سوال دا څنګه چې اوبه په یو ځای باندې پرتي او ګنډ کې څخا شي دغسې سوسایټي هم څخا شي هغې کې مختلف څخا پریکټیسز شروع شي سو پورې دا سوشل اکټیویزم او دغه سوسایټي کې غلطۍ نه راښکاره کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. مدني ټولنه نه یوازې د عامه پوهاوي لپاره کار کوي بلکې حکومتونو سره د پالیسیو په جوړولو کې د خپل تعمیري نیوکو مشورو قانوني مسودو جوړولو او نورو برخو کې مرسته کولی شي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر او د روانو چارو څېړونکي خادم حسین وای
مدني ټولنه کم
قسم احساسات یا کم قسم عوامل یا کم قسم عناصر د سماج د پرمختګ لپاره ضروری غنی د اغه د لپاره د فریم ورکس د اغه د لپاره یو ډانچه جوړول او اغه ډانچه دی اغه وخت ریاست ته یا د ریاست چې کوم منتخب خلق دی یا منتخب اداري دی اغه په دې قائل کول چې اغه ډانچه د خپل پالیسو یې سره جوړ کی یو خدا خبره دویم خبره دادا د سماج د معیشت او د سیاست د مختلف ادارو علمی جایزه علی داغي علمی دلیل ګوري هغه د معلوماتو په بنیاد ګوري د هغه تجزیه او تحلیل کی وغنی او نتیجه رو باسي
او همدې سره د نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي تر بلې او نه در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ. مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.